د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ازبکستان او د امریکا مشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ په اقتصادي، نظامي او امنیتي برخو کې د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترمنځ په ملاقات کې د امریکا او د هغه ملک د اروپایي متحدینو ترمنځ د موجوده تشنج په باب خبرې شوې دي، او پرون د امریکا د مشرانو جرګې د 15 رایو په مقابل کې په 45 رایو د سی آی ای د استخباراتي ادارې د مشرې په توګه د میرمن جینا هاسپل کاندیدی تایید کړې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د متحده ایالاتو او د ازبکستان مشرانو دواړو وعده کړې ده چې خپل ستراتیژیکي انډیوالي او په اقتصادي، نظامي او امنیتي برخو کې به دوه اړخیزه همکاري پراخوي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میر زیایوف له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کړی دی، او په مرکزی آسیا کې د امنیت د ټینګولو په باب ورسره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ته له تګ نه مخکې د ازبکستان مشر له امریکایي شرکتونو سره د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت څو قراردادونه لاسلیک کړي هم دي. پرون په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ترمنځ د ملاقات په وخت کې د امریکا او د هغه ملک د اروپایي متحدینو ترمنځ د موجوده تشنج په باب خبرې شوې دي. تیر هفته اروپایي مشرانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې سره چې د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې نه امریکا وویستله خپل مخالفت څرګند کړی و. آلمان، برتانیې، فرانسې چې دغه موافقې لاسلیک کړې یو ځل بیا د هغې سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د ناټو د عمومي منشي سره د پرونۍ ورځې په ملاقات کې ښاغلي ټرمپ د هغه نه په دې مننه وکړه چې د ناټو نور غړي ملکونه دې ته سولي دي چې د خپل دفاع لپاره خپل بودیجه زیاته کړي. د امریکا د مشرانو جرګې پرون د 45 رایو په مقابل کې په 45 رایو د سی آی ای د استخباراتي ادارې د مشرې په توګه د میرمن جینا هاسپل کاندیدی تایید کړې ده. د امریکا د مشرانو په جرګې کې شپږو ډیموکراټانو هم د هغې په طرفدارۍ رای ورکړي، مګر دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو د هغې د کاندیدۍ سره خپل مخالفت څرګند کړی و. هغه به د مایک پامپیو په ځای چې تیره میاشت د باندنیو چارو د وزیر په توګه د مشرانو جرګې د هغه کاندیدی تایید کړله د سی آی ای مشره شي. د پاکستان مقاماتو د شنبه په ورځ د امریکا هغه ډیپلوماټ ته د وتلو د اجازې نه ورستو چې په یو ترافیکي پیښې کې لاتړ وو ویلي دي چې دغه ډیپلوماتیک جنجال د حل دپاره اوسام هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نظامی آتشه د اپریل د میاشتې په 10 نیټه په اسلام آباد کې په هغې یوې ټرافیکي پیښې کې لاتړ وو چې پکې یو موټر سایکل سوار مړ شوی دی. پرون په اسلام آباد کې د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق محمد فیصل ټول هغه اعتراضونه رد کړي دي چې ګوندې دغه ډیپلوماټي د امریکا د فشارونو په وجه لکه د ملک نه د وتلو اجازه ورکړې ده. په تیرو سوروزو کې د فراه په ولایت کې د طالبانو او د افغانستان د حکومتي قواو ترمنځ سخت جنګونه روان وو. د فراه د ولایت د پولیسو قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد خبر اعلان ته د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې ایران د فراه په ولایت کې د طالبانو سره په مستقیم ډول د وسایلو او مالي مرسته کوي. د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان جنرال ګلنبی احمدزی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو سره د ایران مرسته کومه پټه خبره نه ده. په مالیزیا کې د مې په 9 د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې یو غټه سیاسي غوغا او رسوی رامنځته شوه. د تیرو شپېتو کلونو کې د لومړني ځل دپاره د 29 کلن مهاتیر محمد په مشرۍ مخالفان بریالي شوي او واکمن ائتلاف له قدرت لویدل دی. پولیسو د پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق او د کابینې د لوړ پړو مامورینو غټو شرکتونو او دولتي مؤسساتو د ریسانو په ضد د رشوت خورۍ، غلا او اداري فساد له امله پراخ تحقیقات پیل کړي دي. ګمان کیږي چې نجیب رزاق د واکمنۍ په دور کې شمول لوړ پړو دولتي چارواکو 4.5 میلیارد ډالر غبن کړي دي.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د تذکرو پر کاپی باندې د سټیکرو د لګولو پر سر له راپورته سوي جنجال وروسته پریکړه کړې چې پر خو کسانو به د تذکرو مصنه وویشل سي چې پر اصلي تذکرو باندې د سټیکرو د لګولو له امله امنیتي ګواښونو سره مخامخ سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي هغو کسانو ته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره یې پر خپلو اصلي تذکرو نوملیکنه کړې او د امنیتي ګواښونو له امله سټیکر لرونکي تذکرې له ځان سره نشي لیږدولی، د تذکرو د مصنه ورکولو پریکړه کړې ده. د ټاکنو کمیسون په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تذکرو پر کاپي باندې د سټیکرو لګولو له پریکړې وروسته د راپورته شویو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې سره یې تخنیکي بحثونه ترسره کړي دي او دغه ستونزې ته یې د حل لار موندلې ده. دغه کمیسون له هغو کسانو څخه چې په خپلو اصلي تذکرو باندې د سټیکرو د لګولو له امله له امنیتي ګواښونو سره مخ دي غوښتنه کړې چې د نفوسو د احوال د ثبت ادارو ته مراجعه وکړي او د سټیکر لرونکي تذکرې په ښودلو سره د تذکرې مصنه ترلاسه کړي. خو له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د ټاکنو د کمیسون دغه پریکړه یو ناوخته اقدام او د حل لار نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه پریکړه ډېر ناوخته ده. تاسو وګورئ چې له یوې خوا دغه پروسه عملاً ولسوالیو ته داخله شوې ده، هلته پیل شوې ده، په عین حال کې د ولایتي مرکزونو په کچه دغه پروسه تمدید شوې ده. د مصنه اخیستل اول د عامه پوهاوی خلکو ته چې په خطر کې دي هم یو وخت نیسي او ستونزه ده. خپله د ثبت نام څخه ولوو د ادارې پر ضرور نه پېکم چې تر کومه حده پر دغه پریکړه ته اجازه ورکوي. اوس دا خو د کمیسیون په واک نه ده چې د تذکرو په اړه هم باید پریکړه وکړي. یو څوک اصلي تذکره لري او مصنه هم اخلي، آیا د قانون له اړخه دغه جرم ده اجازه ورکوي نه ورکوي؟
د ښاغلي رشید پر وینا د تذکرو پر بنسټ د نوملیکنې د پروسې له پیلولو څخه مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې په اړه هر اړخیزه څېړنه نه وکړې او له برنامې پرته یې د نوملیکنې پروسه پیل کړه چې اوسمهال د یوې روانې پروسې پر وخت د خپلو پریکړو بدلولو ته اړ شوي دي. ښاغلي رشید زیاته کړه چې د اصلي تذکرو کاپي او یا مصنه له مخې نوملیکنه د درغلیو او د تکراري نوملیکنې مخنیوی نشي کولی او کمیسیون ته پکار ده چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره خپل معلوماتي بانک فعال کړي.
کمیسیون ته پکار ده چې یو خپل پریکړه کې باید ژر بدلون راولي او بل دی هغه خپل اتفاق او اتحاد او عمومي مسله باندې وساتي. دې لپاره چې د اوسنۍ حالت کابو کې پکار ده چې ژر تر ژره دوی خپل معلوماتي بانک فعال کړي او سیستم داسې جوړ کړي چې په ولایت کې هغه لومړنۍ مرجع د معلوماتو د شاملولو او د ټولولو تاسیسات داسې جوړ کړي، یعنې ډېر مصرف هم نه راځي، لګښت هم په نه راځي، او دوم باید خپل مرکزي دفتر کې چې به دوی کنټرول او د سار وجهه په غاړه واخلي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په ناامنو سیمو کې ژوند او یا تګ راتګ کوي اندېښنه ښیي چې پر اصلي تذکرو د سټیکرو د لګولو له امله یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. د ستار په نوم د غزنی ولایت یو اوسیدونکي امریکا غږ آشنا ته وویل
د زما په لسوالۍ کې ډېره مشکل ده، یو ډېره سخته دی چې موږ هغه ثبتنام کوو د اصلي تذکرې پر بنسټ، ځکه چې هلته ټول طالبان دی او موږ نشو کولای چې د دې تذکرې سره د خپل کور ته ولاړ شو. نو زموږ پیشنهاد حکومت مرکزي حکومت ته دا دی چې یو بل لار موږ ته ومومي چې موږ کولای شو چې هغه کاپي او یا بل یو کار به وشي چې خطرناک ونه اوسو.
تیرونه د ټاکنو خپلواک کمیسون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو امنیتي ستونزو ته په پاملرنې پریکړه وکړه هغه کسان چې په لویو لارو تګ راتګ کوي او یا په ناامنو سیمو کې اوسیږي پر خپلو اصلي تذکرو باندې د سټیکرو لګولو پر ځای د تذکرو د کاپي له مخې نوملیکنه کولی شي. خو د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه له مخالفتونو سره مخ شوه. د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایو ورکونکو د نوملیکنې پروسه د روان کال د حمل میاشتې په 15مه پیل شوه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو تر اوسه نوملیکنه کړې ده. ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د افغانستان دولت د محلي ارګانونو د تقویې او غوره حکومتوالۍ په هدف د ننګرهار ولایت معاونیت حبیبه کاکړ وګمارله. میرمن کاکړ ډیر کلونه د نړیوالو او کورنیو موسسو سره د افغانستان دپاره کار کړی. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د ننګرهار د اوسنی وضعیت په ارتباط د میرمن کاکړ سره مرکه کړې.
میرمن کاکړ، تاسو سلام ویم، ستړي مشئ او د دې نوې وظیفې مبارکي م تاسو در کوم. خو یوه لنډه پوښتنه کوم او ډیره جدي ده. تاسو په داسې یو وضعیت کې د ننګرهار د ولایت معاونه مقرر شوي یاستئ چې د ننګرهار ډېرې سیمې ځینې ولسوالۍ خصوصا د داعش او طالبانو د تهدید لاندې دي. تاسو څه تمه لرئ چې ستاسې په دې مشۍ به په امنیت کې څه ډول بدلون راشي؟
سلام تم و علیکم سلام. تاسې ستړي مشۍ راځو ستاسې پوښتنې ته. دغه زما راتګ دغه پوسته د رئیس جمهور په لوزندید باندې شوی. دغه موقف ما غوښته نه ده، چون تاسو ته معلومه ده چې ما دوه دورې وکالت کړې دي. وکالت تر څنګه کلونه کلونه مې معلمي کړې ده، استاد هم په مکتب کې او په مختلفو موسساتو کې مې کار کړی، د ښځو چارو ریاست مې هم کړی. وضعیت په ټوله کې په افغانستان کې ناامني ده، او دا ناامني چې ده ګاونډیانو نورو په دې کې لاسوهنې دي. یو څه ناسه به زمونږ خپله کمزورتیا وي، ځکه زمونږ نظامي قوتونه چې دي تشکیل کمبود لري، هغه مدرن اصلحې فرزن نه لري او د تشکیل کمبود دی، نور لاسوهنې دي. د دې علت ده ځینې وخت د ضعیف مدیریت له کبله ځینې حادثې کې.
اغلی کاکړ، سعید نظامی برخه کې امنیت برخه کې به دا اومنو چې نظامی تشکیلات او تجهیزات او امکانات کم دي. راځو یو بل مسلې ته چې ډیر تر ملکی ادارو پورې هغه محدود ده. ننګرهار یو د لویو او مهمو ولایتونو ګڼل کیږي، خو په اکثریت ولسوالیو کې د نجونو تعلیم، صحي خدمات، حتی د کورنۍ تشدد ډیرې ستونزې شته. په دې اړه باندې کوم ځانګړی اجنډا لري چې تاسو به کار څنګه وکړئ؟
د نجونو د مکاتبو لپاره رئیس صاحب جمهور دن طرحه ورکړې ده، ځکه چې دلته ډېرې ستونزې د نجونو په وړاندې پرتې دي، ډېر خنډونه دي. په لرې پرتو سیمو کې باید ښځینه استادانې وګمارل شي، د هغوی مکاتب چې احاطې نه لري هغوی ته احاطې جوړې شي، د هغوی تدریسي خونې جوړې شي، هغوی ته کرتاسي او کتابونه ورکړ شي، دا غوی د امنیت تامین وشي. هغه ځنی کلتوري او فرهنګي ستونزې چې دي هغه هم د تلویزیون لارې، د میډیا لارې، د ملایانو لارې، د مساجدو لارې، د مجلو لارې د دې لپاره کار وشي، فعالیت وشي، مبارزه وشي، ترسو دغه پرتی ستونزې چې موجوده د خزو په وړاندې دي دا لار هواره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د 14 فوټه لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو پروژې ته دوام ورکوي. نور تفصیل به زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
د پاکستان پوځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ځپلو لپاره د نظامی عملیاتو په تعقیب د افغانستان د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود یو کال مخکې د ډیورند تقریبا 1.5 میله یا 2400 کیلومتره اوږدې کرښې په غاړه د یو لوړ کانکریټي دیوال د جوړولو کار پیل کړی و، دوام لري. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې پاکستان تر اوسه پورې په دغه پروژه باندې 383 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. ایو پوځي قماندان ډګروال نثار په روانه میاشت کې د پاکستاني ژورنالیستانو یوې ډلې ته د دغې پروژې په اړه توضیحات ورکړل. هغه ویل په اصل کې د پاکستان پوځ دوه امنیتي کټارې جوړې کړې دي چې یوه د افغانستان په خوا جوړه کړې 14 فوټه لوړه ده او بله په خپله خوا کې جوړه کړې چې 10 فوټه لوړوالی لري. پاکستان وای غواړي چې د 2019 میلادي کال تر پای پورې امنیتي کټارې کار 2 نوي فصلو کې بشپړ شي. پاکستانی مشران دا دلیل وړاندې کوي چې د دې امنیتي کټارې جوړول د هغو وسلوالو جنګیالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ضروری گنی چې په قبایلی علاقو کې د پاکستان په فوجانو باندې حمله کوي. خو د افغانستان حکومت دا دلیل ردی او وای چې د ډیورنډ کرښه قانوني مشروعیت نه لري او د برېټانیا حکومت په هند کې د خپل واکمنۍ په وخت د افغانانو د تقسیمولو په غرض په 1993 میلادي کال کې په یو طرفه ډول کش کړی و. د پاکستان د پوز اقدام افغانان سخت په اوزه کړی، وای چې د هغو کورنیو د تګ راتګ لارې بندې شوي چې دواړو خواو ته پراته دي او له پیړیو پیړیو راهیسې په دغو لارو تګ راتګ کوو. د امریکا د NBC تلویزیون یو خبریال چې دغه امنیتي کټارې په خپل لیدلې په خپل رپورټ کې وای چې په دې پروژه باندې د بلوچستان په صوبه کې همکار روان دی. 9.5 میله اوږد دیوال به جوړ شي، تر اوسه پورې 3% کار سرته رسیدلی دی. 146 میله اوږد دیوال جوړ شوی دی. د NBC تلویزیون وایي د پاکستان پوځ په پام کې لري چې په بلوچستان کې به 1546 میله اوږد دیوال بشپړ کړي، خو ځینې برخې د لوړو غرونو نه تیریږي او جوړېدل یې مشکل دي. د NBC تلویزیون رپورټ ورکړی چې د پاکستان پوځ د امنیتي دیوال په اوږدو کې 49 پوځي چاوڼۍ جوړې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان په خوا یوازې 8 پوستې پرتې دي. NBC په پای کې د افغانستان د سرحدي چارو د وزارت د مرستیال محمد یعقوب احمدزی له قوله وای ټول تاریخ کې دغه کرښه نه ده منل شوې او دا یو ډېره حساسه موضوع ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بے طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي سبا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. وروسته تر هغه چې امریکا د ایران د اټومي موافقې څخه د وتلو پریکړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ترامپ سره ګوري. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په خپل رپورت کې وایي چې د امریکا دا پریکړه شایي د شمالي کوریا سره په خبرو کې هم ستونزې پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې څارونکو ویلي دي چې په ایران کې د ټولو اټومي بټیو چې هغوی د څارنې لپاره ضرورت درلود دروازې خلاصې وي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا خبر نه مني او په همدې پلمې په رواني میاشت کې پریکړه وکړله چې د ایران د اټومي موافقې نه وزي.
The deal's inspection provisions lack adequate mechanisms to prevent
کوم میکانیزم چې د څارنې لپاره جوړ شوی کافي نه دی چې که ایرانیان دوکوکی کشف شي یا یې مخونیول شي او سزا ورته ورکړ شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره یو شان نظر لري. کاغلی بولټن د دې موضوع په حق له د امریکا غک سره په یوه مرکه کې داسې وویل:
We entered the deal without knowing anything other than what our own intelligence had given us.
موږ مخکې تر دې چې د ایران د نظامی پروګرام په حق له د خپل استخباراتي ادارو نه معلومات واخلو، د ایران سره په موافقه کې ورګټو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم د څارنې لپاره په کافي اندازه مواد نه درلودل. همدا څرګندونې به کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري د بحث مهمې موضوع وسی. کاغلی ګوتیرش د کاغلی ترامپ نه غوښتي و چې د ایران د موافقین دی نه وزي، او کله چې امریکا د وتلو پریکړه وکړله د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرې ژوره اندېښنه وښوده. پښتنه دا ده چې امریکا به کله چې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په حق له خبرې کوي، تر کومې اندازې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې په معلوماتو او همکارۍ اتکا وکړي. د همدې ادارې یو پخوانی څارونکي رابرټ کلی په دې حق له امریکا غاک ته داسې وویل: زه فکر کوم د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د دې کار د کولو لپاره ملګرو ملتونو او یا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته مخ وانړوي. هغه د پخوانه ملګري ملتونه نخوه کوي او پر ضد خبرې هم کړې دي. په ځانګړي ډول د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره هیڅ جوړ نه دی. جان بولټن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. هغه یو وخت ویلو کله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې لس منزله به خین نوی هم هیڅ فرق پونه کی.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وایي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي تر اوسه نه ده معلومه چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره راتلونکې میاشت په ټاکل سوي نیټې ملاقات کیږي که نه. ښاغلی ټرمپ دغه څرګندونې د شمالي کوریا د هغه خبرداري څخه وروسته کړې دي چې ویل یې د خبرو څخه به ووزي. د امریکا ژغ خبریال رابرټ ریفایل رپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته واوروي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د امریکا په دې غوښتنې چې دغه هیواد د خپل د اټومي وسلو پروګرام ختم کړي سخت عکس العمل ښودلې دی. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د دغو سرګندونو نه یوه اونۍ وړاندې شمالي کوریا درې امریکایان خوشی کړل چې په هغه هیواد کې د ډېر وخت راهیسې بندیانو. دغه درې تنه امریکایان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځان سره امریکا ته راوستل. مایک پومپیو شمالي کوریا ته د دواړو مشرانو د ملاقات د تیاریو لپاره ورغلی و. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت د شمالي او جنوبي کوریا په یوې تاریخي غونډې کې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو بټۍ تړي او د جنوبي کوریا او امریکا کارپوهانو او خبریالانو ته اجازه ورکړه چې دې ساحې ته ورشي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن وایي چې شمالي کوریا باید خپل دغه اعلان د کلکې ژمنې سره عملي کړي او یا به د کیم جونګ اون او د ډونالډ ټرمپ غونډه پرته د کوم موافقه ختم شي. هغه ویل دوی د سولې تړون غواړي. دوی غواړي چې د کوریا په ټاپو وزمې کې تشدد ختم شي. جنوبي کوریا هم دغه غواړي، خو د دغه هدف لپاره موږ یو داسې شمالي کوریا ته ضرورت لرو چې د اټومي وسلو نه پاک وي. د امریکا د هیریټیج په فاونډیشن کې کارپو نیل ګارډن وایي چې امریکا دا درې سم دی چې غواړي کوریا د اټومي وسلو نه پاک کړي. هغه وایي زما په فکر د مذاکراتو لپاره د ولسمشر ټرمپ دریز بیخي سم دی که چرته شمالي کوریا غواړي چې د خپل ملک د بهتره مستقبل لپاره جدي خبرې وکړي، او که چرته شمالي کوریا نه غواړي چې د اټومي وسلو ختمول د مذاکراتو برخه وګڼي نو ټرمپ به هم مذاکرات پرېږدي. د دواړو ملکونو د مشرانو ورستۍ سرګندونې ښایي چې کېدای شي د دواړو ملکونو مشران لا اوس هم په دې باندې مکمل مطمئن نه دي چې دغه ملاقات به وشي او کنه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې د کوچانو ژوند ورځ تر بلې سختیږي او وایي سژنې وچکالي د خپلو مالونو راتلونکو ته اندېښمن کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی په لغمان کې د کوچانو یو شمېر کورنیو سره له نږدې خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اوس یې د رمې له څنډو د شپېلۍ غږونه نه راځي، خو د کوچیاني ژوند د رنګونو کیسې په یاد ساتي. د لغمان په ګمبيري کې د کوچي ټبر اله څو کورنۍ اوسي، وایي د ژوند کړاوي زیاتې دن کې دی او د دوی د پیژنګلوي لوی نه خو خان موس نساتي.
او اخنه شته خان مخان ساتنه سخت دا غو خاص ورک سو دا وشکلې ملي هغه مون لاړ وسره ورکه سولې
ولی
او باز زون مزانه کې هغه نشته کې خوندونه نشته وسره دې لپاره.
وای موسمی ناروغی او لوګی د څارو ژوند غواخي.
په دې سیمه کې امیش کوچان وای د سګنی وړي د تیرېدو د پاره کابل تتله، خو لسروبي بیر تر اوګرزیدل زکه وچکالی ډیره وا. که څه هم په دې سیمه کې یو څه شنه کابل شته چې د دې مالونه اوخري، خو راتلونکو ته اندېښمن دي.
په میشتو کوچیانو کې ډېرې له نسلونو نالوستې پاتې دي. له زانګو تر بوډاتوب ډېرو مرې په لارو کې. ان دې کوچني تم د لیک لوست مګیر نه دي، خدا افسوس غږې د زړه دی.
سړه په چې شي باندې راځي، خاص په دغه باندې راځي. زما دوران تیر شو، مثال د پلار مې تیر شوی، زما دغه د تیر شو، زما د بچی، زما د ورور، زما د بچی د بچی لوسای کنه، دغه دوران هم په دغه شان.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې امریکا پاکستان ته امنیتي مرستې په مکمل ډول ځنډولې دي او وایي تر هغه پورې به یې بیرته پیل نه کړي چې پاکستان د ترهګرو په ضد عملیات نوي کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې نه ښکاري چې امریکا دغه مرستې ژر بیا خلاصې کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو ته اوریوي.
د پاکستان د مالیې وزیر مفتاح اسماعیل د پاکستان یوې ورځپاڼې د نیوز ته په مرکې کې ویلي دي چې د ائتلافي قواو د ملاتړ دپاره په ځانګړې بودیجې کې په امریکا 9 میلیارده ډالره پاتې دي. د امریکا کانګرس یوې کمیټې وړاندیز کړی چې پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو نه 350 میلیونه ډالره په دې شرط ورکړي چې د ترهګرو په ضد جدي اقدامات وکړي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې امریکا پاکستان ته امنیتي مرستې په مکمل ډول ځنډولې دي او وایي تر هغې پورې به بیرته پیل نه کړي چې پاکستان د ترهګرو په ضد عملیات نوي کړي. واشنگټن کې د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې امریکا غواړي د غمرستې بیرته خلاصې شي، خو په دې انتظار ده چې پاکستان به کله د ترهګرو په ضد داسې اقدامات وکړي چې امریکا مطمئنه شي. هغه وویل زه ګومان نه کوم چې پاکستان به په دغه لړکی مرسته وکړي. پاکستان پر لپسې وایي چې د ترهګرو مشران په پاکستان کې نه دي. ځینې خلک به دا تمه لري چې پاکستان به کومک وکړي، خو پاکستان د ترهګرو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی دی او اوس هم د حقانی شبکه او افغان طالبان خپله اساسه ګڼي. کوګلمن وایي چې د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر خراب دي او د سمېدو امید نه ښکاري. د میریلینډ په پوهنتون کې پروفیسر او د سیاسي چارو کارپو عاصم یوسف زید ښاغلي کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي
خو بیا هم ظاهره ده د پاکستان چې څومره فوج دی د هغوی چې څومره دغه دي اکویپمنټ دي چې د هغوی څومره جازونه دي د هغوی څومره نور اسلحه ده، نو هغه ټوله د امریکې په مدد باندې هغه روانه ده چې څنګه F-16 جازونه دي یا نور جازونه دي چې څومره هم جنگي جازونه دي، نو هغه ټول جات داسې دي چې هغه هغه ته د امریکې د امداد ضرورت وي، د امریکې د پرزو هغه ته ضرورت وي، د امریکې د سافټویر هغه ته ضرورت وي او هغه پاکستان په یوازې باندې شي کولی. نو پاکستان ته خو به همیشه دپاره د امریکې د مدد ضرورت به وي ورته او هغوی به دا کوشش کوي چې هغوی دغه مدد د امریکې نه په طریقې سره واخلي.
ښاغلی یوسفزی زیاته کړه چې دا د افغانستان دپاره ډېر مهم وخت دی ځکه چې انتخابات را روان دي. ښاغلی یوسفزی زیاتوي چې داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې ښایي په راتلونکي کې به امریکا په پاکستان سختي نور هم زیاته کړي.
که رویو ته موږ وګورو نو په واشنگټن کې خو رویې د امریکې چې کوم چارواکي دي نو په هغې کې که موږ وګورو نو یو سختي پکې راغلې ده د پاکستان په لحاظ باندې، ځکه چې هغوی غواړي چې هغوی د افغانستان نه دا چې کوم جنگ دی دا ختم کړي او د افغانستان کې چې کوم 14,000 امریکایي فوجیان دي هغه واپس بیرته امریکې ته راولي. نو د هغې توجه نه امریکایي چارواکي هم په دې باندې پوهیږي چې د پاکستان نه بغیر په افغانستان کې امن چې کوم دی هغه نشي راتلی. نو د دې د وجه نه د امریکې اوس دا پوره کوشش دی چې هغوی سختي راولي په خپل رویه کې، هغوی دغه پیسې پرې بندې کړي دي او هغه نور هم داسې یو څو سیزونه دي چې هغه به په نږدې په راتلونکي کې به موږ هغه ګورو چې هغه به په پاکستان باندې نورې هم سختیا زیاتېږي.
مایکل کوګلمن وایي چې دغه مسله ځکه داسې نه ښکاري چې حل شي، ځکه د پاکستان مسله دا وخت د امریکا دپاره لومړیتوب نه لري.
I think that's an indication of how Pakistan simply does not register as a big priority for the United States and certainly for members of Congress.
د امریکا مشران د کانګرس غړي په دې وخت کې د پاکستان په مسله دومره خاص باسون نه کوي. د بهرنو اړیکو نورې مهمې مسلې دي لکه ایران، روسیا، منځنی ختیځ او شمالي کوریا چې زیات تمرکز پرې کیږي. ځینې کسان په کانګرس کې دا هم غواړي چې امریکا پاکستان ته سخته سزا ورکړي او ټولې مرستې بندې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.